نوري لتونه مری دغه په افغانستان کې ډېر ساحو کې داسې سیمې شته چې البته د سرشین نشته یا کورت کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت په کتو په دې هیواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. سالی محمد سالی یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازین نن آزادی راډیو ته ویل چې که وضعیت دغه سي روان وي، دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رای ورنکړي. د نګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 1.5 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. بلخو د فراولې امنیې قمندانۍ وایي وسلوله طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي دي. امنیې قمندانۍ نه دی ویلي چې د دې وژنې انګیزه څه وه. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 18 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي نیمکرۍ هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه اوښتی دی. وروسته تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې ساخت د S-400 توغندیو سیستم وازمویه، د امریکا متحده ایالتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاق کوونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 3.5 کیلوګرامه هیروین، 2.5 کیلوګرامه تریاک، 6.5 کیلوګرامه ښیښه، 3 اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایی ستانکزي رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 44 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې 2 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې 9.5 کیلوګرامه هیروینې په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په 8 ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامر فردوس آزادۍ راډیو ته وویل پولیسو په 2مه پیښه کې د کابل ښار په 2 اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو 3 قاچاقکوونکي له 1 لسو کڅوړو هیروینو او 350 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي. او د نړۍ روسي پیخه داته چې پدری ولایتونو کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس کسان نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ټول له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشي موادو لاس خرڅون کې له 20 کیلوګرام هیروینو څنګه ز 400 او 350 لیټر شراب سره یو ځای نیول دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ ملیونونو بچان په دې غم اخته شوې دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغم اوسي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتاد ښځې ډېرې سوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یو لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
رضا، ورضا
بل ارباب صاحب،
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلوي چې ولسمشر غنی نشې مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشې مواد ملیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشې موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبار خل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګري، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو لکه تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې موږ ملیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیځ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول هم پیل کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د لومړیتوبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړیتوبونو په سر کې نه ده راوسته. که چیرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیواله ټولنه ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنټین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ګواښ په اړه یې راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې سوې دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایس چارواکي وایي چې بیکاري، بېوزلي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشه یي مواد په ښځو کې عام او ښځینه معتادینې ډېرې شي. په دایکونډي کې معتادې ښځې بیا د اعتیاد یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمیر ښځې او ماشومان هم د اعتیاد د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلن عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر ځوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پاوز له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والي مرستیالې فاطمه اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتادې ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 450 معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه و تر څنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتادې ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتادې ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتوکي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو دا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کېږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کېږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوتک وایي چې په دایکونډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه یې راپور راوړوه.
له نشه مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټور ده؟
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی،
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی،
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی،
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخه قاچاګبر دی، تر ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د متعدینو د خاطرو لیکوال سره مرکې ترازو. غلام دستگیر ناکام له 1500 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 معتادینو خاطرې اورېدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو دا خاطرې په دې خاطر راولیکلې چې معتادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي، او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شانو نه ډیر نا امید و، د دې لپاره چې دوه سره یو امید پیدا شي. د نمونې په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړې دي چې هغه تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوې ده، د کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکزو ته ورسیږي او هغه د اول او هغه سره د خپل آینده د لپاره یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو والا مریضانو تکالیف ډیر کم وي، خو هغه نا امید دي، نو هغه کدا ولولي او د هغه حالات ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو وروسته بیا هم را ګرځیدل دي، ادي ژوند را ګرځیدل دي، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې والا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لرو د دوه خاطرې ما سیړلې، د دوه د حال احوال نه خبرېدم، د دوه کورنۍ سره به مناسبه کولی، نو هغه مریضان تیدا 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې مونږ اخیستې دي د مریضانو، حکومت چې ما ساتلې دي 9-8 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دې څنګه وه؟
کله به چې مونږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو، بیا به د مریض سره مونږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به مونږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره مونږ ته هغه ترخې خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو، بیا به هغې نه وروسته مونږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې، تاسو ځا کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې راټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راس په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، په عمل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه په عملونه ورباندې اکثره نه پوهیږي، هغه هر یو معتاد مجرم ښکاریږي. او موږ چې کله دو سره بیا ناسي کوو، نو هغه دو ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دو راس په همدې کې دی چې موږ ورسره په ملونو سره په ارتباط کې پاتې شوو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړې دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په 90% په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشي هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دی خاطرو خو په مخ باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو سلو اتیا قطعې شعرونه د اتحاد د تقبیه په خاطر باندې جوړ کړي دي، نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې که نه، یا غواړې چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړي په دې معنا نه دي چې زما خپله اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي، یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري، هغه په سر به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې دي چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوې آگاهي ده کنه، ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه کړي، هغه به وپوهیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسیدلی دی.
دشه جالب خاطره دي، ل خپل خاطرو تاسو لیکلي دشه دې په ذهن کې ستا راته لنډه کیسه کوله شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اته لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ماته راکړه. کله چې وی خپل کور ته راغلم، نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکو. وی کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره. خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته سمواد راکړه، خو مواد هم د ډیر کم وخت لپاره وو. زما کور ودانه لاړه د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو، خو د ابد لپاره ما نه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره ما نه لاړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سیده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بی ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟
Thank you. رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم داده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده دی بلال اکا ورشه
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه ښه څه خبره ده نن مو ولې کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړي
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بېوزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نه شي تلی نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته مر باب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځی کار مو شروع کړئ ورځی ورځی
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.